تنګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چخه بوي او ژوند به مهم په خیر تیری کی درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو لمړی په دې کېږي چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي
ځوانان یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي
لنه کول نه څه کول غوړ دي
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بې باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلی دي چې خو استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډي شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه یم ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمن ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه خسماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی به ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی به ډیر پلیت وکي ډیر سبا لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د پوهنتون لا پرې خودو کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله په خوا هم پنتون شروع کړی وو ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زای چې د ژوند لا ډیرو ستوندو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وکت شي
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان وای نه بیا ورسته مشکلات یې زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړم مثال دکانداری وو او فعلاً ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو د لزان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زګ غواړم وظیفونه سمم په واسطه د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسي نوري بهاني لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه و کې د شي د ځان ته د سی ولاره پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او د یو کول شي خپل کار مخته یوسی. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت ته زه وظیفه نه شم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. لنیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناتک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه اتمن اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. درې معامل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دی به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند خبر خوان نه اخلي. که د باندې سختې راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده بی هم ټوله نه تام دوی کورنۍ تام کو دوی مثلا واده وکي فامیل ته اولادونه ته کې دایسي بده پایل ولري.
مننه پیمان صاحب، کزوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعین دی. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډیر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغه ورو په ورو د روحیه چې کومه د سره داواله یا غسړیږي او هغه ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثرا ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړي او سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځي ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لس کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یو خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې مونږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې مونږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې مونږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې مونږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دې وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص سي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر ډېر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډېرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکټورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغه ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه سر رسیدلی. اول باید خپله ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روښانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همدسي په تیاره کې بې هدف وار کوي، نو خو بیا نښه نسي وشتلی. هغه به تر یو ځایه پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به مې نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کېږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ولر. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وو، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کتاره منځته کې دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي مطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. د طبي خبره د فرهنګي ټولنه را منستکی، په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه را منستکی، مطالعه بکې، مشاعره بکې، نقد بکې، تخلیق بکې، تحقیق بکې. د یو څوک سیاست وای، ډیپلوماسي وای، او حقوق وای، هغه وای مثلا سیاسي ټولنه را منستکوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه را منستکوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورو کې. داسې ډاکټران را ټول سي، یو مدني ټولن را منځته کې، د یو ګورې سمش په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعیا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کې. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کې، هدفمندي کې، هدفونه ځان سره تواټه کې، او په دې باندې باید ځوانان پوک رسي چې ته دا کوم کار شې، که خپل هدفونه ټاکې، انساني هدفونه دې هم تا ته ګټه رسي، هم ست ټولنې ته، هم ست هغه وړې ټولنې ته چې تاره مست کړې، د هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکښ کې دی.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی، په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې ذبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستانه د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیر ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هوا ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب، شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولونو سره تاسو همکاري لري په خپل کومه ټولنه لري؟
او د فوکالا افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څه وشو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي. سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل تر هو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کډرونو چې په د هیواد داخل کې په تیر زیات اوس مهال چې ډېرې بهر دي، دې ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کډرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ده. افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي په تقدیرنامو همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولای د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سب تاسو خپل چارې له ترکیې څخه تنظیموي، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو، او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي دغه د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همدارس دلته تلک کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحادیه ده چې منګه دغه د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کال وړاندې هم موږ دوی ته زمينه مساعده کړو. څو د خپلې تجربې شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان، مسولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زمونږ دلته چې یو خین سجامي بانس دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي، یا لوړې زده کړې کړې دي، یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو، څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي. نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي، دغه ځوانانو د دغه کدرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې باید زمونږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کدرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه، د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره، د هیواد د آبادۍ لپاره پیاوړې ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي، همداراز په نورو برخو کې، په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي، سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر سو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډي کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشتي دغه د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یوه علمي برخه ده چې څنګه وشو کولی چې د رهبرۍ برخه کې، او څنګه وشو کولی چې وتوانېدو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې، منیجمنت برخه کې دا ګټه ترینو تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده، هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولی شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک، علمي، ټولنیزې او خیریه برخې دي، تر څو وشو کولی چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړه شي.
بهر سب افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر پکې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نه له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي؟ بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دي؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، صالح صاحب، پخوا هم په تیرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپله هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې و چې څنګه وشو کولی یوازینی ابدا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې، همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي، سره له دې چې موږ د افغانستان په بهد بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کومې ټولنې، شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هېواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي. څو وشو کولی زمونږ افغان ځوانان چې
په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي افغانانو
بلے بہار صاحب تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نور هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بلے مختلف سازمانونه دي، کرکټ کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د OIC ورته وي، د ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښت هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼي خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې زموږ سره، پکې د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپل مرستې جاري وساتي او کار وکړي. نو دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت په وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې چګون کوو او کار کوو.
بلې، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندی تر پخوا فکر کوي چې کمه سوي که زیاته سوي ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوي ده، خو یو شمېر سازمانونو خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشری سازمانونه چې په بشری برخه کې کار کوي، بشری مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویه اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، که هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ښونډه ورکړي.
بلې، بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله ناکله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کېږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پېښېږي، تاسو هم لاس په کار کېږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چکر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چا چې اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي، او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستو کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري هم ترسره کړه. د دې ترڅنګ بل دا ده چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر تستعمارون ده، ترکیه کې، همداراز نورو هېوادونو کې، زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، دا ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي، دا غواړو چې لا هغه ښکلی کړو څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړې بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته باید ترسره شي.
آزادی راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د آزادی میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له آزادی راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز، په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ آسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلفو نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز، دا یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساسو هېوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زمونږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل هغه هیوادونو ته نوي تللي همکاري نه کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال تکم هیوادونه کې یو او نوی ماجر شي یغې سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا هم شمیر قراردادونه ترسره شي وو په هیواد کې، د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول چې هغه کې مختلف برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هیواد کې لکه ثبات پیاوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه به د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړ زده کړې زمينې مساعد شي، سره له دې چې اوس هم پرې برخه کې د همکاریانه کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سور کسانو سکالرشیپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده یو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به ته هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعده شي. نو من غواړم چې دا چتر پیوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیک سانګي سفارتونه قونسلګری تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټک کړي او لازمینه برابر شي.
بله بهر صاحب، دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
دې اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه ولاړه ده. یو ځینی لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانې ده او هغه پالتونه تر سره کیږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته خو کچیرته زمنګ بلداد چې دغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینی مسایل شي. هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینی مخه ونه نیسي او پریږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسایل شي که په هر برخه کې که د شریعتو برخه کې بخوا سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانانو تاسووسم پر برخه همکاری نه کوي. خو دا باید حل ته غوښتنه زموږ دا ده چې دا باید د الته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاری وکړي. تیر ځل ته کوم قراردادونه تشي وو کوم قراردادونه تر سره شي وو د بدلون بدلون سره د قراردادونو ټکنی شو لمازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونږ وو د یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لګ مستقر حالات لګ خشي موږ خپل ژوند وفادار یو شو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه تر سره شي وي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کو. خو په ټوله کې هڅه باید وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پرې خدل شي سو پرې برخه کې نور هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي زمینه او برابر شي. چې لوی استون زبل دار چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چکله زمینه مسایدي کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختي ورکول کیږي. چکله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو په افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دي ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه همداده چې ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید د هم تر سره دا ستونزه باید هواره شي او تاسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د
هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي. بهر څه به ځوان چنن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه تر لاسه کړی دي څه له لاسه ورکړی دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېر افغان ځوانان بیکار دي. د هغې وړتیاونه هغه په ټولو برخه کې دي که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي اوسمهال تاسو ما مخ پخوا هم بیکاري زیاته خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمينه نه ده مسایده چې په خپلو برخو کې فعالیتو کې ورته زمينه مسایده شي. نو باید په دې برخه کې د زمينه مسایده سید شي چې او کید ایوازنه یغدار شي د دې د کاری نشټون لامل زمک افغان ځوانان د روحي ستون سره مخ کړی دي په اشاره افغان ځوانان د خپل حساسه کیس او په دې برخه کې او خپل هغه دغه نه بیلی همت نو دا شی بیلل دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړي تجربه لري داسې هغه بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو غټه ستونزه دا ده د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزاري او پنګونه شی و د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزې چې ټکولې ته شی سختې زمنګ ایوازنه هنده کوم دا څو دا ځوان کډرن ترمنځ وینځ جام را مینځ کو او د زمینې په مسایده د سره بیا د هیواد لپاره د خدمت جوړ شي.
ډیر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسترړونو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونه وکړي.
ډیر زیاته مننه سالي صاحب تاسو هم په چارو کې د بریا ویل کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز په لټون تاسو سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مگر زدل بارا مست منگی بر بولی دے گلان شرمیگی مخ پا پانا متوینا گلان شرمیگی مخ پا پانا متوینا مست منگی بر بولی دے سلم دل بر بولی دے
ale malar ni siyan paunar olai ne ale malar ni siyan paunar olai ne masti mangi bar masti mangi bar olai de slame dil bar olai de masti mangi bar olai de slame dil bar olai de ale malar ni siyan paunar olai de ale malar ni
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
سواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نصیحت بنگو تو